سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی، د بدن د اوبو کمیدا، د ډینګي تبه، شری او کووید 19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دا راز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړي او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې پر ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې پر ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د دسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اووره سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هراري کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځ پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوختي او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بهیر کې د سوریه د حالاتو او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام د ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. په همدې رابطه باندې په یو ریپورت کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت د پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی. د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې د ناټو سرمنشي مارک روته ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بللی دي. په دې اړه هم تاسو ته په یو ریپورټ کې دراورو چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم زمونږ تمه او ارزو دا وه چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړې شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږیست. رازو اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 مادې لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کېږي. په تېره بیا 100 کال د افغان ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 60 کاله پوره شول. دغه 13 مادې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوې او مشروع حقونه چې په دوو لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون لمرنه لیکلی قانون چې طالبان نشر کړ، حتی د افغانو میرمن مخ او غږ هم اورت وګڼل. دا یو هغه بهانه ده چې افغان میرمن حتی حق دی د زده کړو نه لري، د کار نه لري، د سفر نه لري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونو کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري و انساني و اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ دای شوی هغه د قابلیت ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړي دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لرې ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنونکی بولي. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبرې دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سړګوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی.
تقریباً طالبانو یو کال تیر شوی و چې زه بیا ونیول شوم، خو بیا د هغو سره داسې لنډ مهال دپاره بندي وم، چې یو میاشت ورسره بندي وم. په دغه دلیل یې زه بولی وم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوس هم فعالیت کې و. د دوی چلند خو ډېر خراب برخورد و. زما په خپو کې هم زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. زه بیا وویلې که نه چې وبه یې غورځولې، یو خواته طرف له به یې غورځولې، ډېر سخت سکنجه یې کوله.
د تلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول شدید شکنجه د هغوی سره کېږي او کوشش کوي پناهګه موضوعاتو پناهګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ویمني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کېږي او هلته کول ورسره کېږي، د بدنې ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki da bashari qun waziyat pa hairanun ki dawal kharab aw pa dawamdar to ke pa batar ki do dai. Qatan che narival tulana tri wahada padi bar khaki malamat da. Tri rawan nawrin pa da narival tulana khabargun suro. Hamghagi kam da lumri tub na da bar ka shway. Da sikh kari che tulul di bara ogis pa ki kri awai che khada Afghanistan dino. Khoda da manalo war na da. Sata da sikh tamash ta che نړیواله ټولنه کولای شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر ځر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پس دکړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملي توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق بشر باید پاسخ حقوق قرار داشته آن و د یک ممکنه قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه خودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولای شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایی محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز ولګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لري واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته یې له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولېس، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2040 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
دری کلونه مانده آقا سکر که تیر کرده که چه تا اوز دا دوی نوی را غلی دا طالبان نو دا حالت بزمونگ رسی نوی اوز بزمان مستری شاید بایم کال باوی اوز بباخری سمستر که باو مانده
حکومت هاگا نخی شروع کری دی چی بیخی خطوی دون که نده
ونځي هغه برګر مډی ریاتي کې څه کل ډیر زیات څه ورڅخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفال سره به یو جات تکلو
مالور غانی په فور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکانو بلل مارک روته همداراس په سوریه کې د سولې ځواک د لیګ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوي ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې خو بلې حزب الله بیا خفګان ښوولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دواړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولی دا ثابته کړه چې بې باوره شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیده د خوښۍ شیبه وبلله خو ویل چې دې پیښې د سوریې د خلکو او سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. مارک روته همداراست په سوریه کې د سولې له لارې د واک لیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سختدریزي ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پر ضد د ازادۍ او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتوب بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونه وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمینه برابرونکي وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استازي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونې او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناوو او څرګندونو له لارې ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا لخوا یو ترهګر ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن ټروت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولی دی. له ټروت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیره بیا په شلو اوریزه او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایله په دغه رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټروت سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي ښاغلی ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی، نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاوو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جوناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جوناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاوو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاوو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړۍ شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جوناتن ټراوټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جوناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن ترغاړي وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تېرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار والي لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلاک شوي. د کابل ښار والي ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مورلاک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولی چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
ومنسوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کور یې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو ګاونډیانو کورونه یې هم تړلي وو تر هغو چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص سو.
ویل شوي چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د بقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرلاک شوی و.
سو مده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلې وه، کاغذ لګېدلې وه، دروازه یې بند وه. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې، و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی وه. خلک ډېر بې وزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د بقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي، او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی تازه د امریکا له حکومته په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتي چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د افغان کیس لرونکو ستونزې مني او له ځنډ پرته په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه ذکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تمه او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. او په دې تیرو دوه نیم کالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو، یو خود د پولیسو نیو پازابې دو پتی تیر یو نیم کال کې بیخي زیات شو، او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو تقریبا چې په قرض روانې وو. نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندۍ او متحدو ایالاتونو ته ولیږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د امریکا حکومت مخاطب کړی چې د کډوالۍ په برخه کې دی له دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکی صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پیټو کې سره اندرې کړه کې پاکستان ته راغلی یم او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راووتې. روحي او رواني ستونزې راته پیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه په وروستیو کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي، هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې له امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کیسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دي چې له امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې عمله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول.
د زهرو کاروان
آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زموږ سل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کرخت او تاریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو په جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونه کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تاریاکو تولید هم 13% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشه یي موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زه له اسهر صاحب څخه مطرح کړم، او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډېدو علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سږ کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرف دا خبره شو دا خیی چه گویا تریاک تولید کوکنار کشت او تولید زیادتوالی را غلید، خصوصا دا کخت دا جنوب سخه شمال خواهد غزده لیده و بدخشان و کنار و تخار دا زاین سشکال راپور ورکل شویده چه دلتا دقیقی خود که تا چیر قندار و هلمند و زابل و دیخ و زاین هم کخت و راپور هم ورکل شویده چه حالت هم دا کخت سشکال و خو مقصد بنا زیاد نو لکه چه پا بدخشان و پر صورت داشویی چه خلق یعنی وابستگی دا تریاک بیرتا ارشویده چه دوی باید تریاک بو کری دپاره دی چه با دری کال ترسلو دری کال بزگران انتظار و چه دوی دی از شای بو رسی دا مشید بدیل یا بل شای چه دوی کولایش چه دا غب زریه خپل فامیل او خانواده مشید برابر خون نشون اینی دا مشکل دا از بزگران تا مشکل دا دوی هم دا حکومت دا چه دوی یو امر یا یک حکم صادروی دوی هم انتظار کمی چه امون چه دا اطاعت خبر کیجی خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بگوشی تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا دا غد و دا غد دی و بیا مش سنگ دا خپل جواند با دا غد وکو دا یو مسئولیت حکومت دی چه باید حکومت دویتا باید برابر کی دا دیل اکبال خلق هلشو بزگران هلشو چه باید تریاک بکرد که چیر دا بدخشان پا جغرافیا تاسو دقت وکی طول آبی یا هموار امزا که پا طول بدخشان که دا دونه ندی چه لکه مساقلات یا ولسوالی ده هلمند دی خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نیست اشتغال نیست بل آیت نیست سبب کیجه
رفیقی صاحب از هر صاحب دو اقتصادی مشکلات دی قانان و وابستگی اقتصادی وابستگی دی کوکنار کخت یو دلیل دی یاد کرد ستاسو پا نظر دا وابستگی چون ده دی قانان و دی کوکنار و دی کخت سره پا دقا حکم که دم ویلشی و چه دی کوکنار و دی کخت منی ترچنگ دی بازگر و تا بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتوشی دقا مرستی چون بازگر و تا رسیدلی دی او دی بازگر و ارتی او تا چون پام شوی ستاسو پا نظر
مرحبا سلام تاسو استاذ بیرمو چولو استاد بدیل معیشت یا د تریاکو مقابل وادی سوی دی ټول سیاسی وادی وی که جهان وادی کړی دی هم سیاسی وادی وی د افغانستان حکومت وادی کړی دی هم سیاسی وادی یو بزګر هیڅ وخت خوښ نه دی چې خپل مزک د تریاکو یا په بل مواد مخدر باندې وکړي دا د مطلق مجبوریت سکیش مجبوریتونه دو دی یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدر یا د تریاکو په کښت کې متخصصین سوي دی دا چې وده ژوند سوي ده د زراعت داسې دی لکه نور اقتصاد یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي تجربه پیدا کړي هغه بیا بل کښت نسي کولی نه دی زده دا باید تدریجي راکم سي دا راکمېدل پنځه نیم فیصده یا شپږ نیم فیصده راکمېدل دا یو جفا ده د بزګر سره زمیندار سره د دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي موږ په یو وخت د جمهوریت په شروع کې په دغه شهادت کې ولکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی ولې بعد شروع کال دا ورسېدي شپاړس زره تنه اوولس زره تنه ته اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم سي دا جفا و چې دوه کاله د مخه یا پروش کال دا پنځه دوی فیصده راکم سره خو دا مجبوریتونه پیښیي دا اقتصادي مجبوریتونه پیښیي دا شتو د اقتصادي ټوله د تریاکو سره تړلی دي نو په دې خاطر باید بعضې خلک مجبورې دي یو کار به ګزاره وکړي ولې بل کال ته څه شی نه لري بل عاید نه لري د هېڅ خوا سره بله مهمه خبره ډېره مهمه خبره ده هغه دا دی چې د موادو مخدر کښت تړلی ده د امنیت سره تړلی ده حکومت داری سره د قندار او د هلمند فراخ مزکو څخه دا انتقال شوی دی وچشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، دا د تریاک یا مواد مخدر للمي کوي زموږ په منطقو کې اوبو ته ضرورت دی.
طالبان حکومت چې د افغانستان په سلف صدا راضی باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات راوستی دی، دوی دا ادعا لري. خو که د کوکنارو کښت مسلې ته راشو بیا په هغه مسایلو په هغه سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدلی چې کوکنار واړی. نو دغه امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډېره غواړي چې د توجیه شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه ورسره منم، ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تاریخ په ټول افغانستان کې دې مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی په ټول لاندې کې خطر یې نشي کولای، هیڅوک نشي کولای. د مقاومت فاز ځایونه شته اوس هم په افغانستان کې شته، خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي. دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې دې خلکو سره مواجه شي، دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچني شي، دا باید جدي ونه نیول شي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصد زموږ بزګر د دې چیز سره مخامخ شوي، د دې کبر سره مخامخ شوي. د ادعا خبره تر یو حده په تجارت، حده په سیاسي خبره ده، ولې موږ یې وینو. موږ د منطقې خلک یو، موږ د خلکو سره خبرې کوو، خلک راځي خپل اعراف سره وایي. خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی دي مواد مخدرو ته څه چاره نه لري. په دې خاطر چې یو شیوه د ژوند سوي د بل دا دي چې پیسو ته ضرورت لري، هر بزګر ضرورت لري چې خپل اولاد خپل قابل وساتي او په دغه نرخ روان چې ګرم حاکمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نرخ روان باید باعث دې کېږي چې خلک به دې ته چیر شي وهڅوي چې یو بېسه د خپلو زمینداري
راپور کې سکل خودی ویل چې په افغانستان کې کوکنارو کښت بیا ډېر شوی او تیر کال هم دوی ویل چې 15% کمواله پکې راغلی. نو په تیر کې خو داسې و چې خصوصا د 2009 کال نه که موږ حساب کړو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډېره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کې ده. تر ډېر د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړی دی چې د سټلایټ نه به استفاده به کېده، خو فزیکي حضور به هم سروېګرانو درلوده. په ځینو سیمو کې به د نمونې په شکل سروې کوله. دغه اوسنی سروې چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکی ده، دا څونه کېدای شي دقیقه وي او دغه امار چې ترلاسه شوي دي اعلان شوي دي؟
لکه چې تاسو وویل د تقریبا 2001 کوم وخت چې د طالبانو هغه پخوانی دوله نسکوره شو، بیا ملل متحد سره د دولت بیالګول په بلو فلادونه عام هغه ځای چې د تریاکو راپورت و چې هلته کرل کېږي، خاصتا د حوزې جنوب غرب خواته تیمونه ډېر تیمونه تخنیکي تیمونه تللی و، هلته بیا رپورټ او دغه د جی پي ایس په واسطه طولبله هلته فورمه مخصوصه فورمه و د بزګرانو سره مرکې کوله او د تمریز خکاسی کوله او ټول معلومات بیا مرکز ته راغله. دلته هلته بیا د ساتلایت ذریعه چې دوی معلومات طولبله هغه سره بیا مقایسه کول او چې دغه حقیقت پیدا شوه. بیا اوس چې طالبان تقریبا درې کاله مخکې قدرت ورسېده، دوی ګرده هغه پخوانی کسان ختم شو، هیڅوک پاتې نه دی، تخنیکي کسان یا بل هغه بودجه چې لازم و چې خلک هلته به لاړ شي. طالبان په خپله یو طرفه دوی ویل چې موږ ختموو، دا ضرورت نه دی بیا ورسته اداره السس چې یو ډېر رپورت ورکړل چې تریاک د یو ځینو نفر تقریبا پنځه اتیا سالونه د کموالی راغلی ده. بیا پسې یو این او ډی سي خپل سټلایټ له طرفه دوی هم دا سروېګان هغه وکړله. دوی هم تایید وکړ چې تقریبا د نوي سالونه زیاتر دا کموالی د کښت د تریاک او دغه راغلی ده. یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده.
څه دغه د جغرافي مسلې ته کړ راشو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمې د افغانستان جنوب لویدیځ سیمې وي، په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیا بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوي دي. الله تاسو په څه کې وینئ دا جغرافیا څنګه بدله شوه د کوکنارو د کښت لپاره؟
اساسه د کوکنارو کښت تړلی د بعضې مسایلو سره دي چې هغه باید موږ ته سترګو لاندې ونیسو. هغه دا دی چې د کوکنارو کښت یا د موادو مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبي ناامنۍ ته ضرورت لري چې دوی وکولی شي خپل کښت ترلاسه کړي. په افغانستان کې جغرافیه د ناامنۍ د جنوب څخه و شمال ته انتقال شوي دي. موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې په بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامنۍ رامخته شوي دي. نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامنۍ سره تړاو لري. د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري. د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمې للمي سیمې دي. تریاک په بدخشان کې للمي کرل کېږي. د اوبو نظام ته ضرورت نه لري. هلمند په کندهار کې دا د اوبو نظام ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې یو د اوبو مسله ده. دریمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې د منطقې صابون اوبو دي. یعنی حکومت نشي کولای چې انفرادي د ولسوالۍ په امکاناتو باندې یا د ولایت په امکاناتو باندې یو فراخ منطقې چې هغه د غرو په سر کې د تپو په سر کې د خلکو سره مواجه شي. نو په دې خاطر باندې د جغرافیې تغییر
بلی دغه د نامنې مسلې تکرار شو. یو مسله چې دې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دادي چې دغه بزګرو چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی. خپل دغه بزګر ستاسو په نظر واقعیا تاسو خو چونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر؟
وخت چې موږ د بینالمللي مافیا خبرې کوو موږ په داسې یو شي باندې خبره کوو چې موږ نه دي لیدلي یا موږ نه پېژنو. او د مافیا په څو کړیو کې راځي. یو هغه مافیا دی چې د بزګر څخه مواد رانیسي او انتقالي یې په دلو د افغانستان کې. دا یو رقم قاچاقبره دغه قاچاقبره هغه دی چې تر مرزو پورې رسوي د افغانستان او مرزو کې یا د نورو ملک همسایګانو مرزو درېیم وخت د بینالمللي مافیا کوزموش په چیش په جغرافي کې موږ دا کارمندي نه لرو چې موږ یې څنګه کولای شو. دا د خپل مرزو یا د خپل سرحداتو د باندې کار کوي ډېر کم بوي او اصلي ګټه هغه څه شو بوي په سره کې چې د تریاق قیمت په افغانستان کې په مقایسه کې د اروپا سره دا څه شو ورنه دی. یو کیلو تریاق په 500 ډالر او بل اخر په 4000 ډالر ته دی مفاد د شدید.
بله
زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخره ده چې ژوند د موادو مخدر د قاچاق کوو دې سره دي ډېر هغه پورې تړاو نه دی. نه تریاکو کښت سره دي په یو په دې خاطر باندې چې د تریاکو کښت په افغانستان کې ډېره اوږده سابقه یې څلوېښت کاله په څلوېښت کاله په نامنۍ سره دي. خو ډېر د موادو مخدرو تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سرمایه ګزارۍ کړي دي. اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه نه ده خریداری کر دی. نو بین المللی مافیا
دوی یقینا تشویقی زمینداری لري، دوی کولای شي تاثیر
گذار اوسي. بله، اثر صاحب داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه. یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا، خصوصا د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی راپورونه دا ښیي چې په بعضو سیمو کې دغه طالبانو ځایي مسؤلین او ځایي قمندانان چې دي، دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي. په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ستاسو په نظر؟ په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې، آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف ښودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي، څونه دا پایسته دي شوي دي چې دغه د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي؟
ارسلان صاحب، دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت ډېر دغه کوي. خو خپل یعنې مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې. خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و د غیر قانونی تجارت و قاچاق چه بوخت و میلیونو میلیونو دلار دغه ترلاسه کرده، اوس پر لباس پر دغه چه وی خپل کار کوي. یعنی اگر چه دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پویگیری، یعنی دا ناره آرام نده چه دا کار بنو نکی. زی فکر کنم خلق چه دا بخواست خدا دا تجارت لارون او دا ترک و تخمیک برابر ده و دا ارتباطات مافیای منطقوی او مافیای بین المللی سره د مارکیتون سره درلوده، یعنی دوی نپریجدی اغا کارونه. یعنی در پخلا سخه تر ننپوره دوی ادامه ببر که یعنی خود اغا بزگران چه دا تریاک کری دا کوکنار کری و تریاک اصلاوی دوی دو نگت نکیوی چه دا قاچاق بران و دا شبکه د کارتلانو چې حالت په ملی او بین المللي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. خو یعنی هماغه خلک دی، بلې دوی هماغه پخواني خلک دی.
بلې، دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ از هر صاحب، څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا؟ که کمه شوې نه ده، دا څونه بایسته دی شوې ده چې په افغانستان کې بزګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تلی د تریاکو او دوی د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي؟
د نړیوالو تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشه یي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو، دا معنی نه لري چې موږ د طرفدار د دغه یو د کښت غیر قانونی د مواد مخدر کښت په افغانستان کې. خو د هغه لارونه چې خلک یا بزګران دغه وابسته دي، دا وابستګي څنګه دوی ختم سي او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي؟ هر چاته څرګنده ده چې نشه یي توکو غیر قانونی کښت تولید خو تقریبا حدود 15 میلیون خلک په ټول نړۍ کې اغیزمن دي. 15 میلیون خلک افغانستان افغانستان ملاقاتوي نه دولتونه پخوا نه خلک دومره مسول دي چې لکه چې محرمي مملکتونه دي. دپاره تقاضا به هر څخه راځي چیر دا تقاضا ختم سی، این پریزو چی دا افغانستان خلق بزگران دا با تریاک دید که کوکنار با او کری چیر بازار نمی خود با خود اتماد دا ختم سی. تقاضا دیر قوی تقاضا د بهر څخه دي و یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بهر کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي لپاره دي چې دوی ډیر د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق څخه.
رفیق صاحب، دغه د تریاکو د بیې د لوړوالي په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم. داسې ویل کېږي چې دغه د کوکنارو د کښت د کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې، او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی، دوی وایي چې تنا سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیه 260 میلیونه ډالره وه. دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډېره؟ آیا د دغه 260 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته؟
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی، په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شک نه شته. 500 سالونو خبردارو ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی اصلاحات لري، د هغو اصلاحات لري دا د ارزیو تقاضا مثلا چې تاسو مثلا یاده کړه په دې پورې اړه لري چې 4000 تنه تولیدېږي قیمت 500 تنه لري پر کیلو باندې، او چې 300 تنه تولیدېږي قیمت یې یقینا په هغه تناسب باندې کېږي. نو لویه ګټه تر اخره هغه غټه مافیاتي، هغه د ملي مافیاتي چې په هغه کې حکومتونه شامل دي، پاتې شان شامل دي. نو او پاتې شو بزګر مخه د دې په اقتصاد کې د تغییر راغلی دي. نو په دې خاطر باندې د ارزی او تقاضا موضوع ډېره مهمه ده، او بزګر په خپل حالت کې تشتي. یو خبر ته بل بشاره کوم، هغه دا چې تر څو ارقام وایي، ارقام ټول د بل ارقام دي، زموږ ارقام نه دي. او موږ د بل د ارقامو سره همیشه مشکلات درلودل، چې دوی سیاسي برخوردونه کړي دي او په ارقامو کې دوی لاسوهنه کوي. موږ هیڅ سوال سیستم په افغانستان کې نه درلودی چې موږ یو کولای شو دا خپلې د تریاکو منطقې جي پي ایس کو دا ټولې شوي چې ټولې ټکنالوژي د خارجانو په لاس کې، او د افغانستان حکومت په داسې یو حالت کې پرېښي وو چې فقط هغه قراردادونه دوی سره کول. نو په تخنیکي مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و، افغانان څوک شریک دا چې د تریاکو قیمت چې تاسو په افغانستان کې وایست او دا په اروپا کې وایست، د دې تفاوت پیسې ډېر دی. دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې تر رسی وه دا د بلیونونو خبره ده، دا د 250 میلیونه ډالر خبره ده، د بلیونونو خبره ده، او دا د 100 میلیونه ډالر خبره ده.
از هر څه وروستی پوښتنه به مې دا وي چې دغه د تریاکو ذخایر او زیرمې چې په افغانستان کې موجود دي، اروپایي ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تریاکو ذخایر دوام د دې موجودیت د دې سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کړي، او ملګري ملتونه هم وایي چې انوزه دغه ذخایر موجود دي. د دې موجودیت څونه ستاسو په نظر دغه د نشه یي موادو د خطر دوام ته زمینه برابروي؟
دا کوم ذخایر چې اوس دننه په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران او افغانستان موجود دي، دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډېر ګټه کړې ده، زه موافق یم چې دغه پسې ډېر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا د هغوی ګټه ډېر دی. لکه پخوا مقایسه وکړي، هغه ډیټا چې پخوا وو د نرخونو ډیټا چې اوس دي 50 ډالر یا 100 ډالر، اوس تقریبا د تریاکو بیه تقریبا 800 ډالر فی کیلو رسیدلې ده. او په دغه معامله کې څه چې ګټه کوي فقط هغه قاچاقمران ګټه کوي، او ټول هغه ګټه او مفاد دوی ته رسوي. مشکل دا اوس موږ ته بل دغه نسته چې یو بې طرف ادارې چې هلته به وي سروې به وکړي، معلومات به درکړي چې هغه پسې څوک دی او څوک ګټه کوي.
درنو اورېدونکو، په بحث کې له خپلو دواړو میلمنو ښاغلي محمد ایوب رفیقي او ښاغلي محمد ابراهیم اظهر او تاسو درنو اورېدونکو مننه کوم چې د بحث تر پایه له موږ سره وئ. د خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم.
د زهرو کاروان
تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 11 26 81. شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 26 81.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ساعت